السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم وړاندې به نور بسته پروگرام خپور شي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه په هند کې د افغانستان سفارت سر لنن جمعې د تل لپاره وتړل شو دا خبره د یاد سفارت په یوه اعلامیه کې راغلی او علت یې د هندي حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی په ډاګه کړی دی د سفارت په اعلامیه کې راغلی چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغېزمن تمام شي سفارت ویلي چې برعکس په دې وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پریښودو دول لپاره دواړو لوریو هندي حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستي او بلاخره له ستونزمن انتخاب سره مخ شو په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل ټول مسولیت غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول اموال موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15 لک ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي سفارت سپارښتنه کړې چې د افغانستان درې رنګه بیرغ په ودانۍ باندې راپانده پاتې شي د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت په اعلامیه باندې غبرګون نه دی ښوولی خو مخکې د سفارت د فعالیتونو تر ځنډېدو وروسته ویلي وو ځینې افغان قونسلګریانې به فعاله پاتې وي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي له پاکستانه د اخراج شو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایی او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري پاکستان له دغه واده د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر لومړی پیل کړی د ژمی په درشل کې د پاکستان دغه اقدام د راستنیدونکو افغانانو د وضعیت په باب اندېښنې زیاتې کړې دي بیلابیل سازمانونه وایي د نومبر لومړی له پاکستانه له 400000 ډیر بی اسناد افغانان ایستل شوي دي په غزه ترانګه کې په سیمه ایز وخت د سهار لوو بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان ګڼي یو څلور ورځنی اوربند نافذ شو د اوربند د فلسطیني بندیانو او اسرائیلي یرغمل شوو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی د راپورونو له مخې اسرائیل د یرغمل شوو کسانو لیست ترلاسه کړی چې تمه دره خوشي شي خو د راپورونو په اساس اسرائیل د شپې پر غزه ترانګې درنې بمباري کړې دي اسرائیل ورسره له هغه د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپا ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړي چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه په اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 تنه یې یرغمل کړل د غزې د روغتیا وزارت بیا د وژل شوو فلسطینیانو شمېر څه باندې 10000 تنه یاد کړی دی د راپورنو مخې د جرمني شاوخوا 1500 پولیس افسران په هغو دوو سیمو کې توظیف شوي وو چې د فلسطینی دوو سازمانونو فعالیتونه پکې ممنوع اعلان شوي دي د جرمني د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 21 سیمې تر پولیسو تر تلاشی او عملیاتو لاندې ونیولې چې یوازې 14 په برلین کې دي د جرمني د پولیسو په خبره چې د حماس تنلارې ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان پیژندل کیږي فعالیتونه یې په جرمني کې ممنوع اعلان کړي دي او همدارنګه په څلورو شمالي او شمال غربي ایالتونو کې د دغه ډلې اړوندو مشکوکو ځایونو باندې عملیات ترسره کړي دي د جرمني د کورونیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې دا عملیات ښې لاسته راوړنې لري او دوام به پیدا کړي
نور بس دی شکسته سکوت
دا نور بسته د دیونه په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم دا نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د خزو پوړاندې دی تاو تری خوالی دی پای تر سوالو د نړیوالي ورځ په توګه یادېږي د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ورواوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خزې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو دا چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د ښځو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ورزیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره مؤثر و او اوسې څومره اغېزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي، د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشري حقونو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم، خپرونې ته ستړي مشئ.
اغلی امیل، تاسو نه بخپرونه پیل کول، دواړو اول مننه کوم تاسو ستړي مشئ خپرونې ته. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته ووایه، څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو د چا خبره مخکې چې تشریح کړې تاسو، رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې، کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی، او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و، که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دوی په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، استا تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېرو ته پابندي لري، خو دوی حتی تګ یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده، اونۍ د کور پلارګنۍ مني، اونۍ خسرګنۍ مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تروکه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي، او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، او به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، او دا نه کوي او هغه نه کوي، ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرف کړي، او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړه، موږ ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو، او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته، او ورسېدل، او دا دود چې په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي، مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې پولاندې شوي دا او دا تاسو ول نه مني، نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني، موږ همدا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناری سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی
واقعا. په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونه یې هغه اساسي او لومړنی حق
چې د زده کړو حق دی چې هم اسلام ورکړی دی هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محروم دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی طبیعي او اساسي حق دی، که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمن وي. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل، که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی، یوازې د دې دپاره نه دي چې یوه ښځه د زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي، خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کېږي. په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخېږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومېږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږېږو. میرمن قمر نیازی هم راسره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړې مه شي. اغلې نیازی، د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کېږي؟
سلامونه تاسو ته، ګرانې ملمنې خور ته او همدا شانتې د راډیو ټول مینهوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حقې ګرځېدلی ده. چې د اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو. باید یا به د کور یو یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم، او همیشه د شهر څخه د باندې یعنی په کلیو لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. ډېر د افسوس ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، دا ښځې به ټول پخیلوڅې ګرځېدلې په سرای کې دغه غولی کې. ما به پوښتنه ترې کوله چې تاسې ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسې فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جردي امراض د خاورې نه او د مکروبونو نه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه، دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړی ده، ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلېږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودله او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زاړه کېدل او د دوی پښې نه زاړه کېدله، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دې مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بل ښځه باندې یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دې ظلم کوله. یعنې هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همداشان چې په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه خاصه د بوس قحطه ډېره نږدې ده، یعنې دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده، ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګۍ لاندې ولوېدله، د مولوی صاحب لونګۍ په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګۍ غورځوي د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده، دا کوم انتها ته ظلم ده. دغه جلۍ چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلۍ غټه وه. دا ما خپل سترګو لیده کاته خبرې دي، دروغ نه وایم خدای ته تلون کې ما نن می دا جبه لنده د سبب وچی خو دا هغه عقاید چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به مرسته غږی غوځ غواړم چې د خبرونه په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږی غو چې کلتوري فرهنګي دودیزي ولسی د تاوتریخوالي باندې څه دي څنګه مخنی ول کیږي ول نه حل کیږي او بیا به ورسته د خبرونه په پایا کې هغه مستونز چې د خزو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي همدارنګ د سیاسي بدلونونو لمخې راپورته کیږي مثلا د ما یادېږي په تیر جمهوري نظام کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې و تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی دوی خو ګرسره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول د کارونو نه د ښځو راستنول او ګڼ نور داسې خو دودیز اړخونه یې خپل آباد لري پراخه دي دنیا صافۍ ته به راشم له تاسو نه به مدا پوښتنه وکړم اغلی صافۍ چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو راسی پاړه باندې خبرې کیږي لکلونو راسی خلک ور باندې بحثونه کوي ولی په کمی گینا په کلو او باندو کې دی ولسونه ترمنځ ولی لکتر لګه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی مثلا په بدو کې د ښځو ورکول د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یې یا غواړي یا نه غواړي یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول یا د خواښې لخوا د زوم د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول وهل ډبول ګڼ نور مسایل شته دا ولې کمیږي نه او ولې دغه پیښې کنټرولیږي نه
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم سلام الله تعالی من منو دوی ته اوریدل کې ډیر خوشاله ما او ډیر مننه واقعا دا پس ډیره مهمه ده مخصوصا هم دا چې دودی فرهنګي کلتوري د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي اغه غټیږي ورورو په اته کلن رسیږي یا نه کلن یا لس کلن دا اغه د کورنۍ په کور کې ماغه مور پلار چې شي وي خپل زوی ته او نو خپل ما جلی ته چې شي وي ته باندې نه زی ته غټسوې شرم ده دا کار ده او داسې نور خبرې ورته کوي او واسي موسم ټیکې کوم ده دا دي چې کدا غ کورنۍ مور پلار تفصیل کده وسی سبق ویلې وي او دا تقریبا د ما په نظر دا خبرې کولې نسی چې خپل لور ته دا خبرې وکړي کنه او هغه کولې سي چې خپل زوی ته خپل ځامن زوی ته وایي چې تا خو دا حق تا باندې لري دا حق خپل ټولنی باندې لري دا حق خپل هیواد لري دا کارونه تا خو کولې سي او دا ستا غوندي مساوي دا چې ته زما باندې حق لري تا خو هم دا حق لري هر کار کولې سي دا وایي باندې ولاړ سي کار وکړي او تر کوم ځای چې دې واسطه وانده هغه کولې سي هغه کارونه سره کې انجام وکړي مهمه هغه کورنۍ د کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعه تقدیم کوي او دا مسله مهم ده چې باید کله چې یو مور تعلیم کړه وسی کله چې یو مور زده کړه وکړي زما په نظر هغه هیڅ کله داسې یو ځامن او داسې یو اولاد جامعه ته تقدیم نه کوي چې هغه وکړي خدای نه خواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي مهمه کورنۍ ده او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بد منفي فکرونه خپل ځامن دوی ته خپل نور خپلوانو ته ورکړي نو همدا سي راځي چې کله چې هغه جلی غټیږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي په زور ورکوي یا شاید په بده ورکړي داسې رواجونه زموږ په هیواد کې ډېر دي مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډېر رواجونه اوسېږي زه زما په ولایت کې هم داخل شوم زه خبرې ما کله چې
کوم دنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپلوان او په هیواد په ولایتونه کې او په خپل د خپل ولایت نه چې کوم امدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي امدا د کورنۍ نه هر شي شروع کیږي که هغه کورنۍ تم صحیح تحصیل کده باسواده اوسي زما په نظر هیڅ تاسو یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه د ټول کورنۍ غمجنو کې او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې ستونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي همدې ځینې او دغه نه وروسته د کوم دانش توکي د مکتب نه د ښوونځي نه که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکه لس دقیقه شل دقیقه دا همدې د کورنۍ د حق په حق خبرې وکړي د انجونو په حق نه د ښځو په حق نه په حق خبرې وکړي او د هیواد په حق نه چې دا کورنۍ چې څه حق لري تاسو باندې خوټ شي حق لري موټ شي حق لري او هیوا تاسو باندې شي حق لري زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فاروقيږي کفن پندون ته زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهيږي چې ما دا ونه زما د ما په زړه کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم د هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کوم اغلی صافی بیرته تر راګرځو بیرته برا شو اوګی امیل ته کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او د ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو د نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکې کړې دي هغه که د نجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه کوي د کار موضوع ده او هغه که په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده دا ټولې غندلې او له طالبانو نه بیا بیا غوښتې دي چې ښځو ته د کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا غوښتنې نه دي منلي او نه یې دي عملي کړي او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه اماسې تړلي دي خو دا احتمال هم نه دی رد کړی چې ګوندې دوی به دې کارونو ته زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی امیل د ما یوه پوښتنه دا ده طالبان چې د خصو د حقونو په برخه کې د خپل بریا ادعا کوي کله نا کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوي چې دغه څومره عملي شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوي چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او که نه اوس هم شته
مننکم واقعا که دغه فرمانونه ورکړی دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي خو د دوی دا فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چا نه ډارېدل په خپل سر وکړه دوی فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم هسې به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو که هغه مراجعي وو د حقوقو بشر دی یوه مراجعه کوو هغه پروسیجر دی دومره چې خلک بهښه منصرف کېده نتیجه به یې مثبت نه وو نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک همدا چې دا کار کېږي بیا چې چېرته ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي په حقه ودرېږي او خلک هم د دوی نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې دسې ځایونه شته داسې مراجع وسته چې ما به ملامت کړي او ما به فشار وي او بالاخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري، خلکو باندې خصوصا په لری پرتو سیمو کې. په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې، ولایاتو کې، په نورو لری ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي، هغسې غلاګانې چې کېده په هغه رقم اوس لږ ډار شته. سره له دې چې فقر بیچاره دي، اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني، ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زه اورم چې دا خبرې شته دي، اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي، یا تما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی، ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته رسولی
دی. جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې اوسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی، چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوو. ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایتو کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري. خو څوک یې نه نشروي، اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی.
او واقعا معلومات له افغانستان نه مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي، په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بېرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو ازادۍ محدودې کړې دي، او د دوی نه د زده کړو، کار، او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې مه نکاح کوئ، یو څه اغېزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغېز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د څه خو نه شو ویلی چې اثر به ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه یې ډېره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې هغه فرامین دوی خپله وضه کوي، او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم نجلۍ خوښ سي ځان ته نکاح کوي، درې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همدا شانتې چې دوی خپله کونډې ځان ته نکاح کوي، او ویلي یې وو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې د هغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کې ونه کړي. دا یو څه به اثر برانګیزه وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنې دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې هم دا اوس
رایج ده د خپل د خپل مشران چې په داوس په واکې دي
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیز تجربه ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتا هغو کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ خو دا احتمال ډېر دی چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تا سره زه دلته بد کوم، که ته خامیې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تا سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی او عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې. خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکي و بله پوښتنه وکړم، وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو، د ښځو حقونه دي او بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستی؟
داسې م نسو ویلی چې نه راوستی تغییر، تغییر یې راویستی د وڅه ناڅه. که تغییر نه وای راویستی نو هیچا به خپل د لورګانو ته د مکتب د پرېښودلو اجازه نه ورکول. یعنې څه ناڅه تغییرات یې درلود، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډېر مهم و. او همدغه ټول پروژې، همدغه ټول کار د همدغه دپاره و چې د خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، دې ته خلک وهڅول شي چې تر څو خپل په لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان وپېژني، خدای وپېژني، خپل حقونه وپېژني، د نورو حقونه ته احترام قایل شي. دغه مبارزه روانه وه، او دغه مبارزه دغه خلکو دپاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرتلاري حکم فرما ده، هغه هېواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل یې ډېر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنې ډېر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړي دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغسې خلکو ته دا شل کاله ډېر کم وخت و، او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه و چې تر کلي او بانډو پورې
فکر نه کوئ چې ډېرې خار متمرکزه وي او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نشو، ځینو ښځو یا سړیو ته د ناوړه استفاده وکړه او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي هسې ونه شو او ډېر خار متمرکزه پروژه
امنیت نه و؟ اول امنیت نه و، څوک احساس د امنیت نه کول. هغه کس چې پروژه اخیستی وه هغه مجبوره وه چې څوک کسان نورو ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي چې تر هغه ساحې پورې دا لاړ شي. هلته چې ساحې ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږې چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانیوړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونیشي. دغه ویرې به د خلکو څخه و، هغه عامه پوهوي، هغه اساسي وظیفې ته چې به هغه تللی و هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي، هغه خبرې به کولې. یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لږ څه ناڅه یې کار کړی و. دغومره څه ناڅه یې کار په شهرونو کې کړی و چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نه شو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې. یعنی
نه دی کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل داسې شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللي، پوهنتونونو ته تللي چې تاریخ په هېڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډه درلودي. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکزه نه وي او یو څه نور شی شوي و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته.
اغلی صافی کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونشوله او بالاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخانی حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان کړ. یوه خبره بیا بیا کېدله چې د ښځو د حقونو په برخه کې بریاوې باید وساتل شي. تاسو اوس په افغانستان کې په دې برخه کې څه شی تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تېرو شلو کلونو کې چې د ښځو په برخه کې څه تغییرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کېږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېره مننه. مخکې میاضی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کله چې د خبرې اول کار چې دوی تېر شو، بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي، ښځو په زور ورنه کړي دا شیان. مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دې نه خبرې، کله چې دوی یو نجلۍ خوښېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي، د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سوله کړپې هغه کورنۍ ته ورکوي، دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅکله کوم حکم چې دوی صادر کوي، د دوی حکم صادر شول یوازې دا دي چې ښځو باندې تطبیق دي، مګر وی خپل اسام تطبیق نه کوي. دغه شل کال مخکې وروسته د غنی په وخت کې شل کال ډیر ښځې پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی عیسه درلوده، کار کوله د ښځې. مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، وزګار یم. زمونږ کول نه لسو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو که بدي کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدي شته هغه بدي وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته برس ورکړی وو، هغوی وظیفه تللفیسري ډېره ښځه په مصروف وو، که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي، په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو، کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې، تر حتی د خپل لسانس دکتورا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلی تللي نور هېوادونو ته. مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو، کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو، چې دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. نیازی صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو، کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زمونږ امنیت اخیستلی وو؟ هغه وخت همدا اوسنی حکومت چې اوس مونږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې وزګار دي، دا امنیت مونږ څه شی وکړو؟ دی امنیت وادي، دی امنیت مونږ خپل تحصیل وکړو، مونږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس، دا څه شی مونږ دی امنیت باندې مونږ چمتو وکړو؟ دوی کله چې دی دمداه دوه کاله کېږي، اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشرانو پر لپسې فرمانونه ورکړي؟ تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شی کوم هماغه امرسانی چې دوی هغه باندې ډېر تاثیر کوي، هغه هېڅ نه خلاصېږي. دوی چې راغله حکومت واخیستل، دونه ګډوډي خو نه وو چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي، یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي یعنی دوی چمتو کړي جوړ کړي، کوم دا شی منظم چمتو وو؟ تاسو کولی سو دا ډېر وخت ونیسه، هماغه یو کال بس وو دوی ته چې خپل امر ثانی عشر وی باید دوی برابر کی، مگر مکتبونه خلاص کی پنتونو شاید اول خو مکتب بند که خزره به وظیفه نه وباس پنتونونم بند سو دو خاصا دوی به خبری باندې باور نه لرس او مشکل سوند دادی چې طالبان یو هغه نه دی، یو دل نه دی، طالبان فو دوله دی دل دی. دوی کول نه خپل مان کی جوړ سی او خپل خبری یو وکي او خلق باندې دا هغه حکم صادر کی، نیمای وای چې مکتب خلاص کی، نیمای وای چې مکتب خلاص نه کی، نیمای وای چې خزی ما ولاسی کارو کې کار شي دی. هغه ډېری په افغانستان کې خځې کلي دی خپل خاوند له لاسه ورکړي، په جنګونو کې ځامن نه لري، بچه را شان نه لري، نو مجبور دی خپل کورنۍ ته کار وکړي. او نیمای وای نه هیڅ په هغه کې په اسلام کې کار شي نهشته. تاسې آیا واقعا که دوی د اسلام نه خبر ووسي؟ په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده کار کولی سي زده کړه کولی سي. نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي، ولې ښځه ته حق نه ورکوي. اوس ته وګوره په کابینه کې په شی کې په دغه حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي شمایي د ښځه نشته، که د بعد د بهر نه د نورو هیوادونه راځي کوم ښځې چې د ښځو په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي، د هغه په منځ کې یو د افغاني ښځه فعاله حقوق یا کوم پښتني ښځه نشته چې د هغوی سره کښېني. آیا دوی ته روا ده چې کښېني د نورو ښځو سره دوی ورکه وکړي د خارجي ښځې ارزښت؟ خو پرېږدې افغان ښځې هغوی سره خبرې وکړي، هغه د څه لپاره راغلي چې د افغان ښځو ستونزه حل کړي؟ تاسې ولې هغه په خپل زړه نه دوی خبرې کوي، وایي موږ د ښځه حق ورکړی ده، موږ هغې ته هر شی ورکومه؟ دا څو ځل دوی ته ویلي چې موږ د ښځه حق د اسلام په اساس ورکړي. که د اسلام حق د اسلام په اساس د ښځه حق ورکړي، نو ولې مکتبونه بندې دي تر اوسه؟
واقعا چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکاریو
افغانستان لومړنی اسلامي هیواد چې داسې بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي. په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته هغه داسې کړي ده، تروسه موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي، کال په کال مخته ځي، موږ کال په کال شاته ځو. دا څه رقم اسلامي حکومت ده؟
بیرته راځم درته، بیرته راځم. اغلی امیل، لتاسو نه وغواړم چې پام دې متفسره واورم، او پوښتنه مې لتاسو نه دا ده چې آیا د نجونو د زده کړو د ځنډیدو دوام چې دا اوس ځنډیدلی دا که دوام کوي، اول خو تاسو دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولي، د زده کړو محدودیتې چې طالبانو پرې محدودیت لګولی، او دوام به یې د افغانستان لپاره او د ولس لپاره، د نجونو لپاره، د نورو خلکو لپاره، د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
زه دا درته وایم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي، زه فکر کوم چې یو مملکت د خپل پرمختګ نشه تولیږي. نو موږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې موږ عباس تیرې کړې، اسې خوشي موږ ته وعدې ورکول کېږي، وعدې هم بې بنیاده بې اساسه، متوجه؟ او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي. نو دا د دې نه موږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل، په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم، دا لوی درد دی، دا د تاریخ داغ دی، دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي، دا ډیره سخته ده. دا دا
ما غوښتل له تاسو نه پوښتنه وکړم، طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده، ولې نه جوړیږي، په دې باندې کار کوي، او ظاهرا بلاخره به دا زده کړې پایل کی. ما د طالبانو د وزیر څرګندونې اورېدې، په ډېر ټینګار سره یې خلکو ته ډاډ ورکوو چې لږ تر لږه موږ دا زده کړې تحریم کړي نه دي، یعنی حرام هم نه دي ګرځولي، دا په دې معنی چې بلاخره به اجازه ورکوو. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دغه څلور کاله چې تیر شوي و، نجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم سنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وي یا په لومړي سمستر کې وي، فکر کوئ هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او وبتوانېږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
نه، په افغاني ټولنه کې نه. هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي، هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم نور، یا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نشي تلای نور، یا یې نه پرېږدي، د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورې ری شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر که وکولی شي، نورې ټول له منځه لاړې ده. ځکه ما زه علمي غړې او متحدثات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده که نه، هغه خپل هغه ستپ په ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي، هغه فرصت له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنف ته دا تلی نه شي، او که زمینه ورته څومره مساعد هغه جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي، دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي.
دا حق سی تباشو برباد شو لمین زلار پدی یو
و بخی دماده د خبرول وخت می را په ختمی دو دی ورسته پختنی کوم او هاغلی عمل تاسو نه پختم په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي بڼې مشته او سیاسي د تاوتریخوالي بڼې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی بڼې ګڼلی شي چې نجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لنډ راته ووایئ داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي
در پ اوسم زه فکر کوم که دوی تصمیم لري نو سبا یې که پیلی نه اعلان کړي بس دی اوس خو مونږ نسلونه تباه کړي یو نسل نه تباه کېږي بیا په نسل تباه کېږي دا په دې څېړنه شوې تحقیق شوې دی اما که اوس هم دوی پیلوي دا به ډېر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ همداسې پاتې کېږو او نه چیرته تلی شو مونږ خلک مني او نه دلته
سلامت و سی ډیر زیاته مننه وګیا مل تاسو نه اغلی قمر نیازی ته راځم. اغلی نیازی تاسو مراته لند په یو دقیقه کې وایي موږ په دغسې یو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړو ورته اشاره وکړه لند څه کیدلی شي چې لږ تر لږه دغه تاوتریخوالی که بشپړه له منځه نه ځي هغه بیلابیلې بڼې مې یادې کړي کم شي
دقیقا اما پوهاوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر څو چې مونږ خپل حقونه وپیژنو چې کله مونږ خپل حقونه وپیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې دپاره خپل غږ وچتوو هیڅ وخت بیا چوپ نه کینو بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړله نو طبعا لاسته راوړنه یي لکه دا اوس هم چې مونږ بېرته دوی اړیستلی دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بالاخره زمونږ غږ ته درناوی وکړي نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیستل شي پوهنتونونه پرانیستل شي دا همداسې به مخ بالاخره به له منځه لاړ شي.
مننه کوو اغلی قمر نیازی. دنیا صافی له تاسو نه غواړو چې خپلې خبرې مو راټولې کړي او لنډ راته ووایي داسې په یوه دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې دغه ستونزې چې تاسو مې یادې کړي نورو میلمنو مې یادې کړي دا که په بشپړه توګه له منځه نه ځي لږ تر لږه راکمې شي.
مننه که دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي هغه یو متل ده ماهیره هر وخت ځه او ډیری تازه است که ډیری خور ډیری نجونو بېچاره کولی نه شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه شي مګر که دوی هغه خبرې کوي تعمل وکړي خو سمه ده که نه زه تر اوسه هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي وسي مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا دا ده چې نور مه پرېږدي زمونږ نسل زمونږ دا نوي نسل دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مړ کېږي او داسې بدبختونه نور باندې راځي ولې په خپل هېواد اوسي ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي اوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي د هر چا هیله ارمان او ارزو دا دي چې په خپل هېواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي زمونږ تحصیل زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري مونږ هلته لاړ شو مجبور خپل ژوند
ډېر زیاته مننه کوم د خپرونې وخت را خلاص شو له درې واړو درنو او اغلو میلمنو نه چې خبرې مو وکړې مننه کوم دوستانو د نور بس د اونیزه خپرونه وه چې موږ پکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې له درې درنو میلمنو سره خبرې وکړې د ښځو د حقونو فعال او مدني فعال اوږی امیل مدني فعاله دنیا صافی او همدارنګه د بشری حقوقو فعال قمر نیازی لدری وړو مننه تربیا خیچاری.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم. مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناکه کار یې شروع کړی دی او دغه مسلمانان دغه ولس چې دا شل کاله یا دېرش کاله د دې پر سر دی نړیوال څخه خیراتونه خوړله او دا شل کاله یا دیرش کاله تقریبا د دوی په نیونو بندي کولو ایلو کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی و. اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي، نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړوي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې، کیدای شي هغه تالی چټه ملایان هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي. که مسلمان ملای واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لهذا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي، خپل سفارت دې وتړي په دغه غبرګون کې، د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه په داسې هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي، سفارت هلته څه معنا؟
السلام علیکم وحید الله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه سلامونه مته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زم پر افغانستان ته بخښ ډیرنج سعودي تقریبا یو هفته یې یو هفته فاته ده یخ زیاتیږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د هغو مهاجرینو چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې شو چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو ژمی سره نږدې شو نو په خیمو کې داسې خبره چې ژوند نه کېږي د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت ده سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بوټي دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وسوي. او
زموږ د مهاجرو نړیوال کمیټې څخه، د خوراکي نړیوال کمیټې څخه، د معالجو نړیوال کمیټې څخه، د ټول څخه موږ دا غوښتنه ده چې د چمن په سرحد یو کړه ترخم په سرحد د مهاجرو لاسنیوی وکړي. زموږ روان دي د خو مهاجر په زرګونو مهاجر وسته د بولې ذاتي جا خواته روان دي. دې ته بوت په کمپو کې هاوسه سهولت به بوت د ګاز د بیو کول شي، د ګاز ټانکې یو تک شې ورسي چې دا یو ټانکې 15 ټنه 10 ټنه دي، هر کو ته بوت 15 کیلو ګاز ورکول شي. او دا غوښ موږ دا وتوای چې د کوم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي د موږ د اقوام متحده څخه دا خواسته چې په مهاجر په سر باندې که په کول کې اتلستاني کشلتاني که یو که $15,000 ورکړي او بیا طالبان هغه ته دولتي مځکه ورکړي. کوم څوک چې دولتي مځکه نه لري دولتي مځکه ورکړي. دا خلک په یوه میاشت کې په شل شپې کې دننه خپل ولسوالیان تکلی سي خپل کورونه په جوړوي سي. نو موږ ټول څخه دا خواسته چې په ولسوالۍ کې ته هم داسې ترتیب جوړ سي چې هلته په کلي هم وطن کې واړي هم دې ته سوکاوي دولتي شی ورکول سي، مطلب علاج دولتي وسي، د خوراکي مواد ورکول سي، د ګاز ورکول سي، خوراکي شیان ورکول سي، ځکه ژمی دي دا خوړونه هلته کلی دي. دا ټول هلته بې رزقه دي، بې رزګاوي دي. دا په دوه کاله هم خپل رزګاوي نه سمولی. موږ دغه خواست یو قوم متحده ته چې په نفع باندې $15,000 ورکړي، نو علاج مفت وي، خوراکی مفت وي، هر څه مفت وي. دا 15 میاشتې د یخ چې روان دي د دغو 15 میاشتو لپاره به د دې هر شی مفت وي. وسلام.
سلامونه احترامات می د ازادي راډیو ټول کارکونکو قبول کړئ. الله دې چې جوړ روغ بوي. زه نور هغه صادق د لوګر ولایت غوښینه او نسلي چرګانو د پاره ملارونکو اتحادی رئیس خبرې کوم. موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګر د پاکستان د چرګانو واردات څخه ډیر زیات ځانمن یو. نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالیا 100% لوړ شي. نو خدای دې وکړي چې تاسو زمونږ غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوي. ډیر مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضور نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې ما زما مشکل دغه دی. ما ول مردل ته په کابل کې یو نو د از مش برخ شیدې په دې کې کې خپل ولادت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ د اکثر مسلمانو پورې ورسي تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخپېسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډېر دي اوس یې له غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روز ول خوش خوشاله بایست زه محمد انی په الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه همدا پیغام درته پرېږدم. هیله ده چې زما پیغام خپور کړئ. دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي. متاسفانه چې تیر کال دغه انار یو څه وچکلۍ وځپله خو بیا هم انار سوي دي. خو بدبختانه چې بازار نه لري دلته انار موږ خپله لرو. دغسې پراته دي بازار کې څوک نه رانیسي. سوداوی نه کېږي. تجاران یې نسته. لارې بندې دي. نو انار مو ځای پر ځای پراته دي وراسته سوله. تی باور په خدای وکړي چې زما خپل انار پراته دي همدلته په خپل کور کې. د دې څوک یې نسته چې رانیسي یا بازار ته یوسم. نو هیله مو د حکومت څخه همدا ده له لوړ پوړو چارواکو څخه همدا ده چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي. بازار ورته پیدا کړي تر څو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاږو مصرفونه ورباندې کوو تر څو دا موږ خرڅ کړو او خپل هغه روزمره ژوند په همدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده. نو که چیرې همدا حالت داسې جریان لري نو زموږ د سیمو اوسیدونکي به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شي. نو هیله مو ده چې زما پیغام خپور کړي او زموږ د انارو لپاره د نورو حاصلاتو لپاره بازار پیدا کړي او د نورو هیوادونو سره قراردادونه وکړي تر څو زموږ سوداګري د نورو د تیر وخت په شان بیا هم خپل حالت ته راسي. وسلام په احترام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040221 201.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. شکرې ناروغي چې ده اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې که عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم. ماته وایي ټول عمر یې خوره. زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ.
شام ملنگ کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگ